په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمنړۍ او د غرض اساسي بشري حقوقو ته. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت کابل ته د سلطان ټونه طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسېدو خبر ورکوي. د ماموریت پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د بشر پالنې دغه نوې مرسته چې په افغانستان کې ورته ډیره اړتیا ده د هوا له لارې کابل ته رسېدلې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګ ویلي چې له 2021 کال راهیسې دا له اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دالیز لارې افغانستان ته رسېدلې. د ماموریت دغه راز ژمنه کړې چې له اړمنو افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د افغانستان د لویو لارو په اوږدو کې په هرو سلو کیلومترو کې کی یو جومات جوړ شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس وایي د طالبانو د ټول ګټو وزارت ته دنده سپارل شوې چې هر جوړیدونکی جومات باید د نارینه او ښځینه وو لپاره بیل ځایونه او ټولې لازمې اسانتیاوې ولري او ساتنه یې وکړي. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ دې غونډه کې همدارنګه د ارشاد حج او اوقافو وزارت یو پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په کابل ښار کې د نویو جوماتونو د جوړولو لپاره ځایونه مشخص او خپله څېړنه د کابینې له غونډې سره شریکه کړي. د طالبانو حکومت د لویو لارو په اوږدو کې د نویو جوماتونو د جوړولو لپاره اقدام داسې مهال کوي چې په هیواد کې دننه د هوا له لارې د لرې سفرونو په برخه کې د ستونزو له امله اوس ډیری خلک د ځمکې له لارې په بسونو او نورو مسافر وړونکو موټرو کې سفر کوي. د پاکستان پولیس په خیبر پختونخوا کې د سخت دریزو وسلوالو په برید او مین چاودنه کې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پولیسو سیمه ییز مشر اشفاق خان ویلي څلور پولیس نن سهار وختي لکه مروت خارګوټي ته په لاره هغه مهال ووژل شول چې پر موټر یې په لاره کې یو ښخ شوی ماین وچاودید. دغه پولیس سیمې ته د دې لپاره تلل چې هلته د پولیسو پر یو ماموریت د وسلوالو د برید په وړاندې د خپلو همکارانو ملاتړ وکړي. د پولیسو پر ماموریت په دغه برید کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. پاکستانی طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ډلې وروسته له هغې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان له حکومت سره اوربند مات کړ. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د راسک سیمې د سنیانو امام چې دا مهال درکه دی په ویډیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ده د وژلو یا نیولو د احتمال خبرداری ورکوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون راپور ورکړ چې په دې تړاو د عبدالغفار نقشبندي ویډیوي پیغام په ټلګرام چینل کې خپور شوی خو کرنې ته یې معلومه نه ده. د نقشبندي د کورنۍ غړي وایي هغه څلور میاشتې وړاندې په مشهد کې د روحانیت ځانګړې محکمې ته ولاړ او له همغه وروسته یې څرک نه لګیږي. دغه سني مذهب ملوی په خپله ویډیو کې ویلي په زاهدان کې د معترضانو د وژلو د غندلو په پار ممکن له هر خطر سره مخامخ شي. د ایران دولتي رسنۍ له هغې ډلې ایرنا او تسنیم راپور ورکړی چې نقشبندي په جاسوسۍ تورن شوی او د نیول کېدو له حکم وروسته یوه ګاونډي هیواد ته انتقال شوی دی. د نقشبندي دفتر بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د ایران رژیم غواړي چې هغه په فزیکي ډول له منځه یوسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسي چې اوکراین ته د یو اتلس کسیز پلاوي په مشرۍ سفر کې له دغو تاساتو کتنه ترسره کړې پرون چهارشنبې خبریالانو ته وویل چې عمومي وضعیت نه دی ښه شوی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاساتو اړوندې و خوندي زوند رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. ګروسي د دغو تاساتو له کتنې د مخه هیله ښودلې وه چې روسیا او اوکراین به پر دغو تاساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصولو هوکړه وکړي. اوکراین له سیمې د روسي ځواکونو چې د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې په ولکه کې ده د وتلو غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او اوس هم د لنډه خبري برخه کې د راپورونو سلسلې ته مخه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دي. دغه ادارې پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل هیڅوک باید د خپلو اساسي حقونو د دفاع په خاطر بندي نه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر مخالف نیسي او ان شکنجه کوي. هم
نږدې یوه اونۍ کې د افغانستان دننه د بشري حقونو او تعلیم د پنځو فعالانو د نیولو پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت لخوا دغو توقیفونو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې تیر ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي نیول سوي کسان باید ژر تر ژره د طالبانو له بنده خوشي سي. په اعلامیه کې د قلم لار ټولنې د مشر متیولا ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښول سوې، ځکه معلومه نه ده چې هغه اوس چیرې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دغه راز ویلي د یو شمېر نورو توقیف سویو خبریالانو او فعالانو د برخلیک څرک هم نه لګیږي او دوی په دې تړاو اندېښمن دي. دوی دغه توقیف سوي نرګس سادات، زکریا اصولي، سلطان علي زیایی، خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی یاد کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر منتقد او مخالف ځپي.
ما شاهد از این هستیم که طالبان
مونږ د دې شاهدان یو چې طالبان هر ډول مخالف غږ او هر ډول نیوکه په تاوتریخوالي سره ځوابوي. هغه کسان چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي طالبان یې نیسي، زنداني او ان شکنجه کوي،
زنداني او حتی شکنجه میکنن.
د همدې اونۍ د یکشمې په ورځ درې میرمنې فاطمه محمدی، ملالۍ هاشمی او روقیه سایی چې د نجونو د تعلیم په اړه اعتراض کې برخه اخیستې وه کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوې. تر دې یوه ورځ وروسته د دوشمې په ورځ طالبانو مدني فعال او د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا هم له خپل کوره ونیوه. په همدې حال کې د یو بل فعال رسول پارسی د نیول کېدو راپورونه هم خپره سوي دي. طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان پر اندېښنو ځانګړې تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي نظام یې حق لري هغه کسان ونیسي او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه وکړي چې په خبره یې مشکوک فعالیتونه لري. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان یو استازی محب الله طیب وایي طالبان په شدت خپل مخالفان ځپي. نوموړي پرون په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل
Over the past 18 months Afghanistan
په تیر څه باندې یو نیم کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو معیارونو په هدیرې بدل شوی. دا د پروفیسورانو او بشري ملاتړو د نیولو، د هغوی د ویرولو، تاوتریخوالي او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د بیرحمانه وژنو او شکنجه او د غراز د ملکی افغانانو د بیځایه کېدنې په عادي ځای بدل شوی دی.
طالبانو درې نیول سوي معترضې ښځې د ضمانت بدل کې خوشي کړي، خو د متیولا ویسا او رسول پارسی د خوشي کېدو په تړاو لا معلومات نسته. له خوشي سویو ښځو د هغوی په ټکو د قومي مشرانو په منځګړیتوب ضمانت اخیستل سوی چې بیا به اعتراضونو کې ګډون نه کوي او چپه خوله به پاتې کیږي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون شبکې مشرې ترنم سیدی همدا اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه کسان چې له بنده خوشی کیږي خپل فعالیتونه پای ته رسوي، ځکه طالبان د چوب پاتې کېدو ضمانت ترې اخلي.
د شنبه او یک شنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ. ازادي راډیو اوري او وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه لرو د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي که بیړنۍ مالی مرسته ورونه رسیږي اړ کیږي چې په افغانستان کې 9 میلیون بې وزله کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. دبلیو ایف پی پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي یوازې په اپریل میاشت کې د مرستې رسولو لپاره 3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام د غرض ویلی پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته د نړیوالو د لوی بسپنې پر مټ په 2021 کال په دې هیواد کې د پراخې قحطې مخه ونیول شو. خو دغه پروګرام خبرداری ورکوي چې اوس بیا د دې زیات خطر شته چې دا هیواد له قحطې سره مخ شي. نور تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د خړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي چې بیړنۍ مالی مرسته ورسره ونه شي پر اتلونکو څو ورځو کې د مرستې رسونې او نه ملیونه بیوازله کسانو ته د خوراکي توکو مرسته دروي. دغه ادارې د چهارشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل سملاسي 93 ملیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په اپریل میاشت کې چې دوه ورځې ورته پاتې دي 14 ملیونه کسان تر پوښښ لاندې راولي. د خړو نړیوال پروګرام وایي راتلونکو اتو میاشتو کې ټول ټال 800 ملیونه ډالرو ته اړتیا لري چې افغانستان کې د اړو کسانو مرسته وکړي. تر دې وړاندې د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې مشر حساب وایلی ویلي ډیر هغه کسان چې افغانستان کې د بیوزلۍ له کبله اغیزمنېږي ښځې او ماشومان دي. هغې هم د مرستو د درېدو خبرداری ورکړی دی.
There would actually be 9 million people who would not receive
دا وای په دې میاشت کې شاوخوا 9 ملیونه کسانو هیڅ مرسته نه ترلاسه کړي. 4 ملیونه کسانو یو انداز مرسته ترلاسه کړي. په اپریل میاشت کې به بیا هم 9 ملیونه خلک هیڅ ډول مرسته ترلاسه نه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وای دا مهال په افغانستان کې نږدې 6 ملیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې په وینا د هغو کسانو شمیر 6 ملیونه دی چې بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. هم حاله د افغانستان له یو شمیر سیمو بیوازله کسان وخت نا وخت ازادي رادیو ته هم شکایتونه کوي. د څوتنو دغه اوریدونکو خبري اورو.
خارج کوم کو نه ورور ته کله باندې مونږ ورور ته داخله شو کې کار نهسته کسب نهسته دا چې باندې خو نه نه خراب اوس وکنه
تا کوم کو چې مونږ سره اوسې دا یو کوټه کې عمر تیرونه داري سره نه تشنه درنه کې شم نه را
تر وله سوالی واز خاله سوالی ورنمې مو مرستو ته اړتیا لرو مو کندې لرو اعتماد لرو ته غو دور څوک نیوي د خارې سړی نیوي.
د دې سره هم حاله د بخنې نړیوال سازمان د افغانستان د وضعیت په اړه نوی راپور کې ویلي اوس مهال دغه هیواد کې د بیوزلۍ کچه 9% تر وړه شوې. دغه سازمان په خبره 2000 کال کې د بیوزلۍ دا کچه 20% و. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې شاوخوا 90 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري او په وینا یې دوی توانېدلي 2022 کال کې څه باندې 30 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. د افغانستان له ګوټ ګوټه بیا داسې شکایتونه هم کیږي چې د بشري مرستو په ویش کې عدالت نشته او تر ډیره هغه کسان تر پوښښ لاندې راولي چې د طالبانو د حکومت خواخوږي یا ملګري وي. طالبانو بیا تر دې وړاندې دا ډول شکایتونه رد کړي او ویلي دي دوی تر خپله وسه بشري مرستې څاري او هڅه کوي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي؟
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاستو باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلند هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي.
ماشومان هم د څه فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلام نظرت څنګه دی؟
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند تضرورت نه لري بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو خپل روزه مونږه باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې.
نن ام د موضوع چېړو په فایل کې د خلکو خبرې اورو. بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د دینی علماو په خبره روژه د صبر حوصله